سلامونه ده سهاره تبجیلی زه صفی ولستان اگزایمو ده ازادی را روی دغه پروگرام ته خراغ لاستویم پیل په خبرونو کو ده افغانستان پا ده ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحه کې مهمه غونډه لکومی زانګړی پریکړې پرته پای ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د غونډې په پای کې وویل چې د غونډې ګډونوالو په څو مهمو مسئلو باندې د نظر اتفاق درلود. هغه وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ شوی دی. د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې غونډې او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. وړاندې به په پروګرام کې هم جزئیات واورئ. د سالنګ لار چې د یکشنبه پر ورځ د درنو واورو د ورخت له کابل بند شوې وه، بېګا د ټرافیکو پر مخ خلاصه شوه. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون دا خبر ورکړ. له بلې خوا کورنیو رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان په شمال ختیځ کې درنو واورو ځینې مواصلاتي لارې بندې کړي او انساني تلفات یې اړولي دي. د راپورونو له مخې درنو واورو د بدخشان او تخار په ګډون د شمال د 14 ولسوالیو لارې له مرکزونو سره پرې کړي دي. په عین حال کې ځینو رسنیو د پنجشیر ولایت په یوکان کې د واورې د ښویېدو په نتیجه کې د دوو کارګرانو د مړینې خبر ورکړی. د طالبانو حکومت پرون په هیواد کې د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي په هدف د پلانونو خبر ورکړ. ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون په ایکس شبکې خبر ورکړ چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کابینې په غونډه کې بحث شوی. د طالبانو کابینې د اوبو او انرژي وزارت ته دنده سپارلې چې په دې برخه کې څېړنې وکړي او خپل راپور د کابینې بلې غونډې ته وړاندې کړي. د خبر له مخې کابینې همداراز پرېکړه کړې چې د اوبو د تصفیې شرکتونه دي له ښارونو لیرې اوبو ته څېرمه د اوبو د تصفیې لپاره کار وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان د موټر سایکل ځغلوونکو یوه 13 کسیزه ډله په یوه نړیواله سیالۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان د موټر سایکل ځغلولو فدراسیون ټیم د افغانستان، ایران، پاکستان او سعودي عربستان د ټیمونو ترمنځ په سیالۍ کې د ګډون لپاره پاکستان ته تللی دی. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د کوربه سریلانکا د لوبډلې په وړاندې په دوه مشل اوریزه لوبه کې ماته وخوړه. سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوجېدو په شلو ورونو کې 138 منډې هدف ټاکلی و. افغان لوبغاړو په 115 منډو باندې ټول په 18 اوور کې آوټ شول. واشنگتن د غزي په ترانګه کې د اوربند لپاره د الجزائر د وړاندیز شوې طرحې پر وړاندې خپل طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړه. د متحدو ایالاتونو د طرحې په مسوده کې چې رویټرز خبري آژانس ته رسیدلې ده، په غزه کې د سمدستي موقت اوربند غوښتنه شوې. امریکا له دې مخکې د غزي د جګړې په اړه په هر راز اقداماتو کې د اوربند کلمې له کارولو ډډه کوله، خو په نوې طرحه کې د هغه لهن امریکاس خاري چې ولسمشر بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د تیری اونۍ په مکالمه کې وکاروله. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د امریکا دا طرحه په امنیت شورا کې رای اخیستو ته وړاندې شي که نه. واشنگتن دا طرحه وروسته له هغه وړاندې کوي چې الجزایر د امنیت شورا د 15 غړو هیوادو غوښتي چې تر نن یعنی د فبروري 20 پورې په غزه کې په بشري دلایلو د اوربند لپاره د دغه هیواد طرحې ته رای ورکړي. او اروپایي ټولنې په اوکراین پرون پر اوکراین کې د جګړې په دلیل پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو ته نږدې شوه. دا په داسې حال کې ده چې د کرملین د وژل شوی مخالف الکسی ناوالنی میرمنې یولیا ناوالنایا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل میړه په وژنه مسؤول وباله. جرمني، لیتوانیا او سویډن د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې د ناوالنی د مړینې په دلیل پر روسیې د نویو بندیزونو د لګېدو غوښتنه وکړه. په دوحه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه له کومې ځانګړې پریکړې پرته پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د غونډې په پای کې وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ شوی. د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې غونډې او د ملګرو ملتو د سرمنشي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر یو ځل بیا د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت څرګند کړی. احمد تکالاو نور جزئیات.
په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوه ورځنۍ نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت له ګډون پرته پای ته ورسېده. د دې غونډې د جوړولو هدف د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا دا و چې په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت ګډون ته لاره هواره شي او پر افغانستان واکمن طالبان له بشري حقونو او د ښځو د زده کړو او کار له حق څخه نیولې تر سیاسي مشارکت پورې د خپلو مکلفیتونو منلو ته وهڅول شي. طالبانو لومړی سر څخه په دې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ونه ښودله، ځکه تمه یې دا وه چې ملګري ملتونه به دوی د داسې یو حکومت په توګه دې غونډې ته وبولي چې حیثیت یې د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پر رسمیت پیژندل شوي حکومت په کچه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون وویل طالبانو په غونډه کې د ګډون لپاره داسې شرایط ایښي وو چې د منلو وړ نه وو. انتونیو ګوتیرش له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل دی هیله من دی چې د دوحې فارمټ به دوام وکړي او د طالبانو استازي به یې په راتلونکو غونډو کې حاضر وي.
یوه پریکړه دا وه چې دا غونډه بیا بیا تکرارېدونکی فارمټ شي، څو موږ وتوانېږو چې تر دې ډېر سره وګورو. خو په عین حال کې په راتلونکي غونډه کې د افغانستان د واکمنو چارواکو د حضور فرصت هم برابر شي چې البته دوی دا ځل د ګډون لپاره زما بلنه ونه منله.
د دوحې په غونډه کې د نه ګډون لپاره د طالبانو د حکومت یو دلیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت و. د دوحې په اجنډا کې په دې اړه بحث هم شامل و. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل په پرونۍ غونډه کې په دې برخه کې ښه پرمختګ وشو، خو هغه زیاته کړه چې دای به د دې غونډې راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي او هلته به وروستۍ پریکړه وشي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دوحې د غونډې د بحثونو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بل ځانګړی استازی د منلو وړ نه دی. ښاغلی شاهین د جاپان له NHK خبری شبکې سره په مرکه کې وویل د دوی په نظر د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ښایي د افغانستان په چارو کې د لاسوهنو هڅه وکړي. هغه پوښتنه وکړه چې ولې د ځانګړي استازی ټاکلو ته اړتیا شته، او پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته یې کړه داسې شکونه شته چې نوی استازی ښایي پر افغانستان ځینې پریکړې تحمیل کړي. د چارو شنونکی او خبریال سمی یوسف سای وای په پرنی غونډه کې د ښځو او بشري حقوقو په مسله کې د لویدیز او طالبانو د سیمه ایزو متحدو هیوادونو د استازو ترمنځ اختلاف رامنځته شو. ښاغلی یوسف زی له دوحې څخه د غونډې د بحثونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دغه مسایلو د حل لپاره ځینې هیوادونه یو ډېر سخت میکانیزم جوړولو باندې خبرې کوي. ځینې په نرم دریځ غواړي چې طالبانو سره و دا مشکلات شته چې د میرمنو حقوقو طلب کړي دي. د دې نه علاوه هم موږ ضرورت لرو چې طالبانو سره په رابطه کې وو، په نرم رابطه کې وو. طالبان داسې یو حد ته بونوځ چې ټولې دروازې د ملګرو ملتونو یا نړیوالې ټولنې سره بندې کړي. په هغه صورت کې به د دې اثرات په ځای د دې چې په طالبانو باندې اثر وکړي زیات اثرات به د افغانستان په خلکو باندې وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د امنیت په ګډون د یو مشروع حکومت ټول شرایط پوره کړی دي، نو نړیوال باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. خو ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو بندیزونه د بشري حقونو سرغړونه بولي او وایي طالبان باید د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د نړیوالو اندېښنو ته ځواب ووایي او بیا د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوان دریشي ګنډون کې د جمهوریت له سقوط وروسته د خپل کار له پیکا کېدل اوس شکایت کوي، وایي اوس د خپل خیاطۍ د دوکان کرایه هم نشي برابرولی.
هم دریشي قیمت شم مناسب بود، هم مردم زیات استفاده شمه کتل پیش کس استفاده نمیکنه. اگه سرگرم کارم می بود خو ادامه میدادم دیگه، وقت صف پیش ورده نمیتونیم.
دریشی نه جوړولو علت څه غنی؟
شوق نه لري نه سبا شوق په پیسو پیدا کیږي، پیسې نه لري پیسې په کار پیدا کیږي، کار روزګار نشته، اجاز ګرځي، بس څه رقم جوړه غاړې ته ورغلا چی، څه رقم خولۍ سر ته ورغلا چی.
نن په همدې اکله خبرې کوم، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوکلم کو د 2020 کال د اگست لنیمای وروسته د اکثرو کسانو په کار کې د دوی خبره منفی بدون راغی چې په دې ډاله کې ځوانان هم شامل دي. کسبګر ځوانان وایي چې کلونه کلونه خپل ځوانه انرژي او وخت چې په عامه خبره سره زر دي د یو کار په زده کول ولګاوه. خو په وینا یې د طالبانو په دویم ځلي واکمنۍ کې هغه ټولې هلې ځلې له خاورو سره خاورې شوې. ځوانان په ځای د دې چې نویو کارونو او تجربو ته وهڅول شي، دې ته اړ ویستل کېږي چې له خپل زده شوي کسب سره پردیسۍ ته مخه کړي، ځکه په کور دننه د دوی کسب او کار ته ارزښت نه ورکول کېږي یا هم دومره څه نشي ګټلی چې د ژوند ضروري اړتیاوې ورباندې برابرې کړي. وبشت کلنه نفیسه لمداسې ځوانانو څخه ده. هغه وایي چې د دریشي جوړولو په برخه کې لس کلنه تجربه لري. هغه دا کار په ایران کې په مسلکي بڼه زده کړی و. د جمهوریت پر وخت ډېرې پیسې لامدې لارې څخه ګټلې، خو د طالبانو په واکمنۍ کې دا چې ځوانان دریشي نه جوړوي د دې کار هم په ټپه ولاړ دی. نفیسه وایي لامدې وجې کډه بار کړې او هیواد پریږدي.
دریشي او پادلون اسلام ګم شدګه همش پیران تمبان شد.
دریشي او پتلون ورک شول، اوس ټول کمی څه پرتوک دي. ما پیران کې د دریشي جوړول په مسلکي توګه زده کړل. بیا افغانستان ته راغلم، لس کاله مې دلته کار وکړ، شاګردان مې درلودل، لوی دوکان و، دومره پیسې مې ګټلې چې له ورځني خرڅ سره په اندازم کېده. له هغې ورځې چې طالبان راغلي هغه ټولې پیسې خلاصې شوې. په دې وروستیو کې مې کرایه هم نشوای ورکولی، ځکه دریشي څوک نه جوړوي. چې کار نه وي خو معلومداره خبره ده چې پیسې هم نه وي. اوس مې کډه بار ده، بیرته ایران ته ځم، که دلته مې کار وای دوام مې ورکوه، خو کس مخکې نشو وړی.
سرګرم کارم می بود خو ادامه می دادم دیگه، کس با پیش برده نمی تانیم.
در ننګرهار ولایت اوسیدونکی نصر احمد دانش چه درخت دوکان لری او په څنګ کې خیاطی هم جوړه کړې وه، وایي چې اتلس کسانو کارو سره کاوه. د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغو خیاطانو چې دریشي جوړولې په سلو کې 90% کار له زیان سره مخ شو.
دریشی اوس تقریبا په سلو کې 10% پاتې دی. پروګرام د خاطر یا ودونه یا د غبل کوم خوخې د خاطر جوړ کی، وظیفې د خاطر زیاتره خلک چې دا بس نو سپتلونو د شیان نه جوړي کوي. سلو کې 90% رقم شوه.
تاسو څومره توان وکړ په دې برخه کې؟
دا څه دی چې حساب نه شونه دی، نو بیخي حتی یو نیم نفر پیدا شي هغه د خوخۍ مراسمو د خاطر یا واده یا بل څه د هوټل څه پروګرام اوسي، نو هغې د خاطر کپتون یا دریشي جوړ کړي. که نه نور خو چې دی نظامي یا دغه چې دي ټول عموما له منځه تللي دي، څوک نشته، ټول کاروبارونه خراب دي سیستم. که نه خو د خیاطۍ که درته ووایم، نو د خیاطۍ هم چې دی کاروبار راښکته شوی دی، ځکه خلکو اقتصادي مشکلات زیات دي. نو خلک کوشش کوي چې هغه اولني ضرورتونه چې دي د انسان او د فامیل، نو زیاتره خلک دا خبره کوي لباس د مستې شي دی کوي خو به غوندو کنه ما زړو کې به وخت تیر کو کنه. زیاتره خلک دا خبره هم کوي. واقعیت د خیاطانو کارونه او سیستمونه چې دي د کاروبار د فروشانو دي یا د خیاطانو دي ټول راکم شوی دی. مثال درته ووایم، اوس حتی د روجي یا د لوی اختر د خاطر دا چې دي د خیاطانو یو دوه ډیر غټ مهم په حساب سیزن یې نه دي کنه، چې په دې وخت کې به د خیاطانو کارونه ډیر ښه وو. داسې وختو چې مونږ به خپله په دروجې میاشت وو، مونږ بیخي د خلکو نه کار نشو اخیستلی، ځکه په مونږ به زیاتو حتی د روجې نه 15-16 ورځې مخکې به مونږ کارونه بند کړي وو. او اوس حتی که اختر ته دوه ورځې پاتې هم خیاطانو سره دومره ظرفیت وي چې هغه وکولی شي دغه کار خلکو ته وکړي. نو په دې اساس د خلکو اقتصاد هم ټیټ شوی، د خیاطانو کاروبار هم کم شوی.
بله، له تاسو سره تاسو ویل چې ډیر کسان کار کوي د خیاطۍ په برخه کې، د خپلو کارکوونکو له اقتصادي وضعیت نه دی راتوي، البته د خیاطانو چې څومره خراب سه،
دوکاندار باندې اثر کوي، پراخ فروش باندې اثر کوي، همدارنګه په کاریګرو باندې هم ډیر اغیز کوي ځکه په خوا کاریګر چې په جمعه کې یا په ونه کې 15,000 یا 15,000 یا 14,000 روپۍ کار کولو نو اوس چې هغه 1,500 یا 2,000 پوه شو داسې هفته راځي چې هغوی په کې 0 روپۍ کار کوي نو دغه 0 روپۍ چې دی ځینې وخت کې حتی زه خپل هم ځان سره هم دا فکر کوم چې آفرین د دې کاریګرانو دغه سیستمونه او دغه ته چې په دغه 0 روپۍ باندې هغه خپل فامیل چلی اولیا ضرورتونه نور مریستیا د هر څه هر کاریګر چې دی تر ډېر حده پورې چې دی مشکلاتو سره مخ خلک نسبت اوس وخت چې دی هغه وخت کې ښه وو ځکه دولتي وظیفې زیاتې وې موسساتو کارونه زیات وو نو د خلکو اقتصاد ډېر ښه وو نو په دې اساس خلکو چې دی لباس جامو واسکټ کورتۍ هر څه شي ته خلکو زړه ښه کولی شو اما اوس چې دی حالات خلکو زیاتره خلک بې وظیفې شو نو هغه پخوا چې تقریبا 16,000 کسان په اردو کې وو هغه خلک هم بیکار شو همدارنګه په نور دفاتر او وظیفو خلک بې وظیفې شو نو هغه خلکو سره اوس دومره نشته دی هغوی اوم ګټي یا دغم کې هم هغه خپل اولیې ضرورتونه پوره کولی شي خیاطي یا جامې یا واسکټ دا خو داسې د شوق او ذوق شیان دي نو دته ډېر وروسته هغه خلک اوس جامې کې چې هغوی سره یا اتمن د هغوی د فامیلي او غړی دوه غړي چې دی په خارج کې اوسي یو 100 روپۍ د خپل کورنیو ته رالیږي نو هغه خلک چې دی اوس جامې او واسکټ یا کورتۍ ځان ته جوړه کړي اما دلته چې څوک استوګن دي د هغوی کاروبار دی هغوی چې دی نشي کولی پوهې چې د خپل ضرورتونو دغه دغه سره جامې او کورتۍ او واسکټ هم ځان ته وکړي نو په دې اساس په ټولو کاروبارونو باندې بیا خصوصا د خیاطانو په دې سیستم باندې چې اقتصادي وضعیت د ټولو خراب دی کنه نو ډېره اغیزه یې کړې ده.
بله که دره ته وایي چې په ډیزاین کې څومره تغییر راغلی مثلا د جمهوریت په وخت کې خلکو کالیم ګنډل د کمیس پرتوک چې په عامه خبره ورته وایو ډیزاین یې پکې کاوه اوس هغه ځوانان سته چې دوی په شوق باندې یو جوړ کالي ځان ته وګنډي
پخوا خلکو ډېر ساده او سمپل ډیزاینونه خوښول اوس زیاتره ځینې ځوانان چې هغوی کوم لباس جوړوي نو هغوی داسې جامو کې ادغه کې چې څومره ډېرې زیاتې بخې ول شوي د دوی خوښېږي کنه او هماغومره چې دی داسې په حساب پیچلی غوندې ډیزاین د دوی خوښېږي چې ډکاره وي یا پرکاره وي کنه داسې ډیزاینونه او پخوا چې کوم دغه وو هغه ځوانان خو که درته ووایم په 50% زیاتره ځوانان وتلي دي خارج کې.
یوه نړۍ مننه تاسو باندې سلامت اوسئ.
خواهش کوم ستاسو نه هم مننه چې زموږ د خیاطانو محوال واخیستلی کور مو ودان.
ځوانانو مهم پوښتلی چې دوی ولې دریشي نه جوړوي او نه یا غوندي. په کابل کې د دولت یو تن پخوانی کارکوونکی چې اوس هم رسمي دنده لري او نه غواړي چې خپل نوم یاد کړي وایي پخوا به دریشي دفتر ته نه تلو خو نن سبا د طالبانو د بندیزونو له وجې نه یوازې دا چې نوې دریشي نه جوړوي بلکې په هغو مخکې جوړو شویو باندې هم ګرد پروت دی.
ځان په هغه کې درته وایم هر ورځ به چې دفتر ته تلو یعنی چینج کول بم یو نو هفته کې بم څلور پنځه استفاده کوله اوس چې طالبان راغلي دي نو بیخي تقریبا درې کاله برابرېږي بیخي استفاده مې ورنه ده کړې. که درته ووایم چې زما به معاش ونه چې راتلو نو ځان تصمیم به مې و د مخکې نه چې زه به د معاش کې ځان ته یو دریشي خامخا جوړوم نو معاش ته مې لا اغستی نو تلم به خیاط ته او ځان ته به مې یو دانه دریشي جوړوله او ښه په شوق او ذوق سره اوس بیخي کوم چې دي بس کور کې کلارې پرتې استفاده ته مې نه کېږي کوم خیاط نه به چې ما دریشي ګنډله اوس بعضې وخت کې ورځم کالي ځان ته جوړوم نو اوس بیخي څوک نه چې فرمایش ورته ورکړه چې ما ته دریشي جوړه کړه بس همغه که څوک ورله کالي جوړ کړه جوړ کړه کنه دریشي خو بیخي په دې ورځو کې ډېره زیاته کمه شوې څوک نه جوړوي سلو کې 95% د منځه تللی هېڅوک استفاده ترنه نه کوي مخکې به چې څوک رسمي دفترونو ته تله نو غونډو به د دریشي نه استفاده کوله د جمهوریت په وخت کې نو اوس د طالبانو د راتګ سره د دریشي نو استفاده ډیره زیاته کمه شوې ده. یعنی بیخي په رسمي دفترونو کې خو یو خصوصي کوم دفترونه چې دي شخصي هغه کې ترې استفاده څوک کې کولی شي کنه، په دولتي دفترونو کې هیڅ استفاده ترې نه کیږي. او همداسې ګنډلې او عام ډېر کمرنګه شوي، ځکه چې یو شي نه څوک استفاده ونه کړي بیا د څه په خاطرې وګنډل شي. نو ګنډل هغه هم ډېر کم شوي دي څوک نه داسې ډېرې ګنډیم نه، ځکه چې زیات دود د همدغه مروج کوم کالي چې دي همدغه نه که څوک رسمي دفترونو ته ځي هم دولتي همدغه کالونه استفاده کوي او همداسې روزمره ژوند کې هم د همدې نه استفاده کوي. نو د دریشي نه استفاده بیخي کمه شوې.
افغان خبریال عاشق الله وایي چې دریشي د خوښي وړ پوښاک دی، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا داسې زمینه نه ده ورته برابره شوې چې دریشي واغوندي، ځکه یې په خیاط هم نه جوړوي.
تیر وختونو کې موږ خپل هم دریشي اغوستله، او دریشي چې کله کوي نو ضرور به دریشیانې په خیاط کېندي. دا رښتیا خبره ده چې له تیر دغه دوه نیم کالو درې کالو چې کله دغه نظام بدل شوی دی او په افغانستان نوي واکمنان راغلي، نو له هغې وروسته رښتیا هم ما کومه دریشي په خیاط نه ده ګنډولې، او له هغې وروسته مې اغوستې هم نه ده، ځکه چې اوس په ټوله کې کالي ډېر اغوستل کېږي او کالیو ته ډېره پاملرنه کېږي. نو اوس هغه یو متل پښتو کې دی، وایي چې ته اوسې په خوی به دی اغوسې، نو مجبور یې چې له هغې را وروسته دلته کالي واغوندي، ځکه په ټولنه کې اوس ټول خلک کالي اغوندي، محدود کسان دي چې هغوی دریشي اغوندي. نو ما خپله هم تیر دوه نیم کالو یا درې کالو راهیسې دریشي نه ده اغوستې او نه مې ګنډلې په خیاطانو، چې یو څوک زیار باسي، کلونه زیار باسي تر څو دغه مسلک زده کړي او په دغه مسلک کې پاتې شي. غالباً هغوی هم د دې لپاره د دوکانونه جوړ کړی وو یا په دې مسلک کې کار کاوه چې تر څو یو څه وګټي او د خپلې کورنۍ لپاره یې غشته ستونزې پیاواري کړي. خو دا د تاسو خبره ده چې کله دوی مسلک زده کړی وي یا په دې مسلک کې کلونه کلونه کار کړی وي، په درشي ګنډلو کې یا په نورو سیزنو کې، هغو ته طبعا د ډېرو یې کارونه په ټپ ولاړ، مجبور دی چې د مسلک بدل. موږ چې ګورو د خیاطانو ته ګورو، د خیاطانو زحمت ته ګورو، واقعا دا ډېر سخت کسب دی او ډېر یو حوصله ګیر کسب دی. یعنی دا ډېر غټ حوصله غواړي، که د زړه وینې د نه خوري نو وچوي حتمان. نو د خیاطۍ مسلک ډېر سخت دی، او بیا په تېره د دریشي ګنډلو دا چې په ډېر سخت زده کېږي، او واقعا دا بیخي سخته ده چې بیا دومره په زحمت ته دا مسلک زده کړي، او کله چې دا مسلک زده کړي په دومره سخته بیا دا کار نه وي او بیا په ټپه ولاړ وي، بیا تک مسلک بدلې د ژوند د پاللو په پار، واقعا دا ډېره سخته ده، زخ زیات سخته ده.
اکثره ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د دریشي له اغوستلو څخه محروم کړي، بلکې په خبره یې په هېڅ کار کې هم هغه پخوانی شوق او ذوق نه دی ورپریښی.
یو طرف کوم شوق او حوس د خلکو مخ کې رقم لکه تیر حکومت دولت کې سو غلط په پودو کې خوشحالي او په پودو کې به مجلسونه او پروګرامونه به موسیقي ولا به راوستل، نو هر رقم ځوان به کوشش کولو سی او ستل شو شخ په برابر کې هغه کا په خولې او کا په دریشي او کا په هر طریقا و، نو اخترو کې هم داسې خوشحالي وي، ځکه هغه وخت کې خلکو سره پیسې وي او کارونه برابر و، ډیرو خلکو وظیفې لرلې، ښه معاشات یې اخیستل، نو کوم شوق سوا زیات و. نن سبا داسې وخت راغلی داسې یو طرف ته خو بیکاري زیاته ده، بل طرف سے کوم خلکو معاشات اخیستې هغو معاشات کته دي، نو سی چا خبر جب خالی وي نو انسان به څه شوق وکړي بچې به وکړي. او بل طرف سے دا درشی دا تافیق خولۍ یاد کړه، افغانستان حالات همداسې دي سې هیڅ خوشحالي به کې ونه وینې، نه کاروبار جوړ ده، نه ودونه هغه رقم په خوشحالي تیریږي، او نه اخترونه هغه به رقم خوشحالیان استه لکه مخکې سې کوم وخت کې وای او دوه تیر دولت کې هر سټایل سے ځوانانو کولو هغه خوشحالي مراسم یعنی واده مراسم اخترو مراسمو کې زیات کولو، نو هغه مراسم سے مخکې په منزل کېدل هغه سې اوس نه پرېږدي. ځوانانو بس په ویښتو کې کوم سټایل ګیره کې کو هغه باندې نن سبا بندیزونه دي، شوق نه لري، نن سبا شوق په پیسو پیدا کیږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کیږي، کار روزګار نشته، همدا علتونه دي چې کاروبار جوړ سي خلکو معاشات سي روزګاري جوړي، نه بیا هر څوک زړه غواړي سي او سټایل نه یو سټایل وکي. نن سبا ځوانان سټایل یا پوزیشن نه کوي، اجاز ګرځي بس څه رقم جوړه غاړي تواره غلا چي، څه رقم خولۍ سر تواره غلا چي.
دریشی جوړونکو شکایتونه چې خپل کار څخه درلودل او د ځوانانو خبرې چې دوی ولې دریشی نه جوړوي خپرې شوې. کله چې په یو زده شوي کسب کې دومره څه نه ګټل کېږي چې ورځنی ژوند مخکې ورباندې لاړ شي، ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دا پوښتنه مو له یو شمېر هغو ځوانانو څخه کړې چې دوی هم ورته ستونزې درلودلې خو اوس یې حل کړې دي. زاهدالله چې د پټو خرڅولو آنلاین کار کوي له همداسې کسانو څخه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د دریشي جوړونکو پاکله وایي
چاچ درویشی گنڈلی یا ٹراؤزر دا سی نو دے کار خراب سے ویدہ کدر سی دے دے آگا کم شوکیان چھو چاچ دا آگا گستل نو آگا خلق خپل هیواد پر خیتلی دی نور ملکو تا مسافر سے ویدی نو پدائی خاطر دوی کار کم سے وید وست لکا سر اکم چھ موت دا سر اکم چھ خلق زان باید اپڈیٹ کی بدل کی نو باید توجہ کی مخ پدائی سادہ کادر ہوتا
تاسی لخپل و تجربو را توائی کلت یا وکار کی ما تاو خوڑی سی لکا دی دیرشی پا جوڑا ولو که سر اکم خپل کار تا مو بدلون ورکر سر اکم بدلون ورکوی نورم سی او دسی کار وکی چی پیسی وگتی دسی
شو کم بل کار جایا جندی مثلا دے سر روابط لری کنا مثلا یو رقم کاری دگا کی فر کی مخکم درویشی جوڑا والا اس پر جاگا کاری جوڑ کی دگا سے مخکم درویشی تکا خرس والا اس باید سادہ تکا دے تکا خرس کی نو دگا سے باید جان مدد کی منگا خلا ہم مخکم کم کارو نکا والا اگر نکی دا بیا منگا جان دگا کو بدل کو مثلا اولا کی خیر تاوانی بیا ورست ورست آقا کار ایستا ایستا روانی دی نو دسی مده سی یا کار بند شنو بس تبا نور کار نکی نا تبا بل کار تلاسا چه و آقا اولا که دک مشکلاتی بیا ایستا ایستا و سر تا عدد که گی بدد که گی نو بیا آقا بل کار باید مخو خولان دی ویسی دسی اونه کسی ستا کم کار بند شو آقا بس نور زندگی نخپل لغا سی
بله تاس خپل کار تا بدلون ورکرل پا پایل که دی چوم رستون زی ولی دلی
دیر جد ما یو گیم زون جور کلی او بیا زازم موسم سے راشی نو آیتا سو بخبر ایسے چکل زمین شروع سی نو پا دقی کابل کیا غبار کنا بیخی دغا سی دنست نو پا برابری مثلا پا سلیر ساتو که دو ساتا یا دری ساتا وی نو بیا وی منگ خوکار کول برگ سر و نو آغا برگ بچنو دی من کار نکیده نو بیا منگ آغا کار که تاوانو که آغا پری خود و راغ دو آنلاین کار اس مو آنلاین کار دغا دری امکال دیسی منگ مخبرولان دیودون او الحمدللہ خوشحالی پکی هم مشتری خوشحاله ده هم منګه
آنلاین کار کې کوم شیان تاسو خرڅوي مونږ خو دلته د پټو تصویر وینو
ها مونږ سره پټو وی مونږ سره سپلای وی دا دوه پروډکټ دی فیدن آینده کې ان شاء الله پلان لرو سې نور سې نمبر وو
دا شیان تاسو چیرته جوړوي
دا بس فیدن مونږ د سواد سلام پون نه راوړو حالته جوړو
ال تخپل کارخانه لري څه رقم جوړوي
ال ته دوستان لرو او مو جوړي مونږ ته راځي
مثلا څومره پټوګان په ورځ کې په اونۍ کې څه رقم جوړوي څه رقم را انتقالوي آنلاین مثلا په کابل کې دی او چا پټو په کار ده او بخای په کابل کې دی او چا پټو په کار ده تاسو آنلاین اعلان کړئ دا کابل کې دا
تجربه
بالے البته په پاکستان کې دا جوړوي نو تاسو بیا را انتقالوي
بالے پاکستان کې جوړوي سواد سلام
نو تاسو ولې دا کار سواد کې کوي په افغانستان کې امکانات نشته چې امدادي پټو کارخانه دلته جوړې کړي
بالے موږ سره اوس امکانات نشته بودیجه دومره نه لري پیدا خپل دوستان لرو هم کوی سره یو
څومره آیت تاسو لاسته راوړي لایوي خو مصروف یاستې کومې پیسې چې ووس ګټي تاسو خپل کار بدل ک اوس پټوګان جوړوي ځکه په خاني کار کې ګټه نه و څومره خوشاله یتري څومره غایت لاسته درځي
بس دومره کېږي چې هغه چاته محتاج نه یو هغه خپل مشکلات هغه خپل زندگی هغه خپل مصارف په ډېر ښه مخ کې وړل کېږي او ان شاء الله ښه کېږي ورځ په ورځ ښه کېږي
بله په اخر کې کړې تاسو مشوره او کسانو ته ولرو چې کس په کاري په ټاپه ولاړ دی او دوی فکر کوي چې نور نشي کولای مثلا اوس دغه د دریشي په خیاطانو باندې موږ او تاسو خبرې وکړې کنه دریشي څه جوړوي دوی تل خپل تجربو څه وایي
درویشی جو لولا وہ سادہ کالی جوڑ گئی زکہ دغه ډول سره مشابهت لري دغه مسلک د سینو د یو کار پنځو نو تبه نور کار نه کنه زندگی کې ډېر زیات کارونه دي ځکه چې اوله کې سختي غواړي هغې نه بعد اسانه دي هر یو کار نو باید مونږه مونږ کوم کار بند شي مونږ باید جګر خون نه شو زلم خفه نه شي ځکه زندگی سره تړلې دي معاملې دي نو دا ځي راځي یو کار به بندېږي تا ته خدای د بل کار لاره جوړوي نو تا په هغه بل کار باندې دي داسې به نه کوې تا دا یو کار بند شو نو ته به بس نور کار نه کوې او کلارې کور کې کښېنې ته ځوان یې ته محنت باید وکړي
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چې یاست الله مومال او ملګری درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسی ساعت ته مو هرکلی کوم نن سه‌شنبې ده او د تل په څیر د بیولوژي مضمون درس واردی یادونه کوم چې د دې خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ نن به د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون کې ولولو چې جینیټیک څه شی دی ښوونکی به د جینیټیک تاریخي بحث ته لنډه اشاره وکړي او د درس په دوام به وراثت او کروموزوم ولولو دا به واورو چې جینیټیک بیولوژي کې یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی ځکه په دې عملیه کې د مور او پلار د بدني جوړښت خصوصیات له یوې حجرې څخه بلې هغې ته چې د اولاد حجره ده انتقالیږي په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو
جینیټیک یا د وراثت علم جینیټیک هم ورته وایي د وراثت علم په پښتو کې ورته وایو د مور او پلار یا د والدینو څخه راتلونکي نسل یا بچیانو ته د خواصو د استولو یا لېږدولو او د هغو د څرنګوالو یا راښکاره کېدلو څخه بحث کوي یا په بل عبارت که چیرې بل تعریف څوک ورته وایي دا هغه علم دی چې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د والدینو څخه نوي نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو لېږد څخه عبارت دی بیولوژیکي معلومات دلته بل هیڅ نه دي فقط د هغو څرنګوالی دی یا د مور او پلار څخه و کوچنیانو ته یا بچیانو ته د رنګ استول دی یا هم د ورشتان رنګ دی او یا هم کد دی او یا هم نور داسې ډېر بیولوژیکي معلومات د جینیټیک علم د بیولوژي یوه ډېره مهمه څانګه ده د دې د موجوده قوانینو یا که چیرې د دې قوانین موږ مراعت کړو موږ په دې باندې توانیږو چې د دوو ژوندیو موجوداتو تر مابینځ توپیر او تغیر معلوم کړو یا ورته والی او توپیرونه معلوم کړو دا معنی چې که چیرې موږ د جینیټیک په علم باندې د هغو په قوانینو باندې وپوهیږو نو موږ کولی شو چې د دوو بوټو تر مابینځ فرق معلومولی شو د دوو انسانانو تر مابینځ فرق معلومولی شو د مور او پلار او د زامونو یا د لوڼو تر مابینځ فرق معلومولی شو لومړی شخص ګریګور مندلو دغه تر مخه نور ډیر په هان رااله چې غوښتل یې دغه د جینیټیک په قوانینو باندې ځان پوه کړي خو حاکم نسول باندې نو لومړنی شخص چې دغه د ارثي خواصو په لږ باندې حاکم سو هغه ګریګور مندل وو دایره ولاړ سو په 1386 میلادي کال کې دغه قوانین د مشنګ پر بوټو باندې چې د خپل پونتون د کلیسا او شاته ارزای چې وو د هغه په بخچه کې کړی و دغه د مشنګ د بوټي د تجربه حاصل و چې د بیا وروسته قوانین پر جوړ کړل د هیڅ کله ژوندی و چا د پر خبرو باندې باور نه کوي خرافات یا بلله مګر کله چې دی مړ سو شل کاله وروسته نور پوهان راله د ده نظریات هغه وخت تایید سوله بیا د څخه وروسته نور ځوان پوهان راله چې د جینیټیک په علم کې نور قوانین رامنځته کړل دا ګریګور مندل و چې د جینیټیک د پلار نوم هم ورکول سوی دی وراثت او صفتونه جین څه ته وایي صفتونه د مور او پلار څخه اولاد ته په ارث باندې اخیستل کیږي ارث که چیرې تاسو یو بل ځای د وراثت نوم اورېدلی یي یعنی وایي یو چا ته دغه پیسې د پلار څخه په میراث باندې ورپاته سولې دلته هغه میراث یا ارث یا وراثت دا شی نه دی دلته فقط هغه تغییرات دي د مور او پلار څخه و نوي نسل ته استول کیږي چې دغه هر صفت هغه که د ورشتانو رنګ دی که د پوست رنګ دی که کت دی هر څه چې دی هغه په اوس وخت کې د جین په نامه یادیږي جنونه په جوړه ډول چې یو د مور او پلار دی یو د مور دی او یو د پلار جن دی چې د سروزایس د جوړه سوله او د جوړه جنونو ته اجل وایي اوس نو ظاهری بڼه د یو شخص ده چې د مثلا تاسې اوس یو مچ پرس کوي، لکه چیرې موږ د باندې خواست ورته وګورو د دغه ظاهري بڼې ته فینوټایپ وایي، مګر د ده که چیرې موږ کروموزومونه وګورو، حجره یې وګورو او هر هغه څه چې موږ په سترګو نشو لیدلی هغه ته یې جینوټایپ ویل کیږي. دا د جینوټایپ او فینوټایپ تر مابینځ فرقونه دي. تاسې په چپه لاس عکس کې وګورئ مرژاک د مچ د ګلان دي، دا د دوی فینوټایپ یا ظاهري بڼه ده، مګر په جینوټایپ کې د دوی کروموزومونه، د دوی هستې، د دوی آر ان اې، ډي ان اې، دا ټوله جینوټایپ دي. کروموزوم څه ته وایي؟ هسته لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویلي وه دوه دندې درلودلې، د هغو څخه یوه دنده دا وه چې دوی حجرې ته د مثل په تولید کې اجازه ورکوي، یعنی حجره په دې باندې قابلیت لري تر څو د مثل تولید کې. د هستې په داخل کې خپل اوږده تاو سوي رشتې یا تارونه موجود دي چې هغه د کروموزوم په نامه سره یادیږي. دا کروموزومونه دوه لاسونه یا دوه اندامونه یا دوه مټه لري چې په یو مشخص ټکي یا مشخص ځای کې سره وصل سوي دي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او دا جلا جلا مټ چې دی هغه د کروماتیټ په نامه سره یادیږي. د انسانانو د کروموزومونو شمېر درویش جوړې دي یا شپږ سلویش عدد دي. دلته تاسو ورته وګورئ چې کروموزوم څه ډول جوړښت لري. دی دوه مټه لري چې د مشخص په دې ځای کې تاسو وګورئ دا برخه چې دا د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او نور کنه وګورو دغه یو برخه د کروماتیت په نامه سره یادیږي او بل برخه هم د کروماتیت په نامه سره یادیږي. که تاسو په ځیر سره ورته وګورئ کروموزوم بل هیڅ نه دی، د ډي ان اې جوړښت، ډي ان اې ډېر سره پیچل شوی ده، ورسته دا کروموزوم را مابینځته کړی دی. د هر انسان جسم دوه ډوله حجرې لري، یو جسمي حجرې دي او بل جنسي حجرې دي. جسمي حجرو ته دوه ان کروموزومي هم حجرې ویل کیږي او جنسي حجرو ته ساده ان کروموزومي حجرې ویل کیږي. د انسان هر حجره چې د هغه 22 جوړې جسمي کروموزومونه یا دوه ان کروموزومي حجرې لري چې هغه اوټوزومل حجرې هم ویل کیږي، او فقط یو جوړه جنسي کروموزومونه لري چې هغه په شوزو کې په ایکس ایکس سره نشانه کیږي او په نارنو کې په ایکس وای سره نشانه کیږي. نو دا غلط چې کچیر یو څوک وایي چې د اولاد جنس ټاکل په چا پورې اړه لري، هغه په پلار پورې اړه لري. ولې د ښځو د جنسي کروموزومونه دواړه ایکس ایکس دي، د نارینه وو هغه ایکس وای دي. اوس که نو د پلار څخه ایکس ایکس ته ورسي، هغه ښځه یا انجلۍ کوچنۍ په منځ باندې راځي، مګر که چیرې وای ورسي، هغه نارینه کوچنۍ په منځ راځي.
د بیولوژي د درس په دوام دی ولسم ټولګي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې پر یو نباتي مسأله خبرې کیږي. دا برخه فوتوسنتیسس ده چې زیایي ترکیب هم ورته ویل کیږي. فوتوسنتیسس هغه جالبه عملیه ده چې لمخې نباتات یا بوټي للمر او آزادې فضا څخه انرژي اخلي او د سیستم لمخې په شیره او یا انرژي بدلوي. ښوونکي به د درس پوره تشریح وړاندې کړي.
فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی. تاسې وګورئ خپله له کلمې څخه معلومیږي. فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د رڼا او نور، او سنتیز د ترکیب په معنا دی. د رڼا او نور ترکیب. فوتوسنتیز یعنی د رڼا او نور ترکیب. ځایي ترکیب یا فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات خام مواد، خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. هغه عملیه چې نباتات خام مواد د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي، هغه د ضیایي ترکیب یا فوتوسنتیز په نامه یادیږي. بیا په بلې عبارت داسې ویلی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. نباتاتو نوري انرژي په کیمیاوي انرژي بدلوي. دغه کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي چې هم په خپله نبات او نور ژوندي موجوداتو څخه ګټه اخلي. دغه کیمیاوي انرژي چې د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي هم کولی سي چې د هغه څخه نبات ګټه واخلي او هم کولی سي چې نور موجودات ورڅخه ګټه واخلي. فوتوسنتیز مو پیژندي چې د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې د رڼا، فوتو د رڼا او نور، او سنتیز هم د ترکیب په معنا دی. او دا خپله هغه عملیه ده چې خام مواد، نباتات خام مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکساید مو د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي، او کیمیاوي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي چې کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي او نباتات او هم ژوندي موجودات کولی شي هغه څخه کار واخلي یا هم ګټه واخلي. د ضیایي ترکیب اړوند عوامل دي. لاندې عوامل د ضیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اول چیز دی رڼا ده. رنا او نور د زیي ترکیب لپاره ډیر ضروری دي. د زیي ترکیب لپاره د لمر رنا ضروری ده. د رنا ځانګړتیاوې او شدت په دې عملیه کې اغیزه کوي. ډیره رنا د کلوروفیل لپاره زیان رسوي. منځنۍ رنا کولی سي چې دا عملیه چټکه کړي. منځنۍ رنا مو څه کوي؟ دا عملیه چټکوي او کمه رنا دغه عملیه کمزوري کوي. که چیرې رڼا ډېره زیاته وي کلوروفیل لپاره بیا زیان رسوي، خو که چیرې منځنۍ وي دغه عملیه ډېره چټکه وي. خو که چیرې دغه عملیه کمه، که چیرې رڼا کمه وي بیا دغه عملیه کمزوري کوي. د رڼا په نشتوالي کې کلوروفیل بیا فعالیت نسي کولی. دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کېږي، یعنې موږ کولی شو چې دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کړو. د زیایي ترکیب په خالصه سرو څپو کې ښه صورت نیسي. همدارنګه آبي رنګ څپې هم د دې عملیې لپاره اهمیت لري. ورپسې کلوروفیل دی چې د زیایي ترکیب عملیه بې له کلوروفیل څخه صورت نه نیسي. که چیرې کلوروفیل شتون ونه لري زیایي ترکیب هیڅ صورت نه نیسي. کله چې کلوروفیل فوتون 1 یعنی د لمر کوچنۍ ذره جذب کړي کلوروفیل هڅول کېږي، یعنی کلوروفیل مو څه کېږي؟ فعال کېږي. د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره کافي ده. کلوروفیل چې د لمر کوچنۍ ذره ده، بیا که چیرې د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره شتون ولري د همدې تحریک لپاره کافي ده. بنفش رنګ هم دا کار کولی سي، هم سور څپه کولی سي چې دا کار وکړي، هم بنفش رنګ کولی سي چې دا کار ترسره کړي. کلوروفیل د کلوروفیل د فلورسنس خاصیت لري، یعنی کولی سي چې د لنډې څپې وړانګه جذب کړي او د اوږدې څپې وړانګه خپره کړي. هڅول شوې یا هم فعاله سوې کلوروفیل نږدې خپله یوه سلنۍ یا یو فیصدي انرژي په دې عملیه کې له لاسه ورکوي. کم وخت چې کلوروفیل فعاله کېږي یا دغه کلوروفیل چې فعاله سوې وي خپل یوه سلنه یا یو فیصدي انرژي کولی سي چې په دې عملیه کې له لاسه ورکړي. دریم عوامل چې وو هغه کاربن ډای اکساید دی. په زیایي ترکیب کې د کاربوهایډریټ جوړولو لپاره د کاربن ډای اکساید شتون ډېر ضروري دی. یعنی په زیایي ترکیب کې چې کله کاربوهایډریټ جوړېږي د هغه دپاره د هغه د جوړېدو دپاره کاربن ډای اکساید سل په سل کې د هغه شتون ضروري دی. څلورم عوامل هم اوبه دي. د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دي. موږ وویل چې خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. نو د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دی چې د زیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اوبه د نوري تعامل په دوران کې کولی سي چې هایدروجن او اکسیجن تولید کړي. د ستوماتا وازیدل یا هم د ستوماتا خلاصېدل د کاربن ډای اکساید خارجېدو لپاره ضروري دي. همدارنګه مالګه او منرالونه له اوبو سره یو ځای د ریښې له لارې نبات ته جذبېږي او پاڼه ته رسول کېږي چې دا په زیایي ترکیب کې کارول کېږي. د زیایي ترکیب د عملیې لپاره پر مهمو عواملو لکه رڼا، کلوروفیل، کاربن ډای اکساید همدارنګه او اوبو سربېره د تودوخې مناسبه درجه هم ضروري ده. یعنی د نور یا هم د تودوخې درجه باید مناسبه وي. په عام ډول د زیایي ترکیب لپاره مناسبه تودوخه د سانتي ګرید د 15 درجو څخه تر 30 درجو پورې ده. مناسبه درجه د زیایي ترکیب لپاره د 15 څخه تر 30 پورې ده. د سانتي ګرید له 30 درجو څخه زیاته تودوخه چې ده دغه عملیه کراروي یا دغه عملیه ورو کوي. لکه څرنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، که چیرې تودوخه زیاته وي عملیه ورو کېږي. نو دلته وایي چې د 30 درجو څخه زیاته تودوخه دغه عملیه ورو کوي او د سانتي ګرید څخه په 15 درجو کې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. یعنی که چیرې د سانتي ګرید د 30 درجو څخه دغه د تودوخې درجه 45 درجو ته ورسیږي، موږ وایو چې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. ځینې خاص نباتات موجود دي چې په زیاته یخنۍ او یا زیاته تودوخه کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. یعنې کیدای سي چې هوا ډېره یا تودوخه ډېره زیاته یا په زیاته یخنۍ، یعنې هوا ډېره یخه وي او یا هم تودوخه ډېره زیاته وي چې نبات د زیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې داسې نباتات هم شتون لري چې هغه خاص نباتات دي. د بېلګې په توګه د یخ او غرنۍ سیمو ځینې نباتات چې دي هغوی د 0 څخه تر 10 درجو سانتي ګرید پورې او د تودو او یعنی هغه سیمې چې هلته تود وي یا توده ځایونه وي په هغه ځای کې ځینې نباتات د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې دغه عملیه سرته رسوي. ځینې خاص نباتات دي چې هغه په ډېره زیاته یخنۍ او یا هم په ډېره زیاته تودوخه کې ځای ترکیب عملیه سرته رسوي چې په یخو ځایونو کې یا په غرنیو سیمو کې هغه د صفر څخه تر لس سانتي ګرید درجو پورې ده چې ځای ترکیب نباتات سرته رسوي، او په تودو ځایونو کې بیا هغه د 50 څخه تر 500 درجو سانتي ګرید پورې ده چې بیا نباتات ځای ترکیب عملیه سرته رسوي. دغه د نور اغیزمن عوامل سو راځو د زیایي ترکیب اهمیت. زیایي ترکیب زموږ په ژوند کې ډېر زیات اهمیت لري. د ځمکې پر مخ د ژوندۍ موجوداتو د ژوند کولو لپاره بے حد زیات اهمیت لري زیایي ترکیب. موږ ویل چې نباتات د خوراکي توکو په حیث او ژوندۍ موجوداتو څخه کار اخلي، ځکه چې د دې لپاره ډېر زیات اهمیت لري چې د ټولو ژوندۍ موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدا زیایي ترکیب دی چې د ژوندۍ موجوداتو لپاره خوراکي توکي برابروي. موږ داسې وایو چې زیایي ترکیب د ټولو ژوندۍ موجوداتو لپاره، که چیرې هغه نباتات وي، که چیرې انسانان یا حیوانات وي، د ټولو ژوندۍ موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه زیایي ترکیب دی. همدارنګه د کاربن ډای اکساید د دوران د تودوخې د درجې په ساتلو کې هم مرسته کوي. هم د کاربن ډای اکساید د دوران او هم د تودوخې د درجې په ساتلو کې زیایي ترکیب مرسته کوي. د زیایي ترکیب واسطه چاپیریال هوا صافوي. د زیایي ترکیب واسطه چاپیریال هوا صافیږي. نباتات د زیایي ترکیب په دوران کې کاربن ډای اکساید جذبوي، کاربوهایډریټ او اکسیجن منځ ته راځي چې دا د زیایي ترکیب په دوران کې منځ ته راځي. که چیرې زیایي ترکیب شتون ونه لري، دا دوران منځ ته نه راځي. دغه څه منځ ته نه راځي، نباتات نسي کولی چې دا کار وکړي. کاربن ډای اکساید د ټولو ژوندي موجوداتو د تنفس لپاره ضروري ده. که چیرې کاربن ډای اکساید شتون ونه لري، ژوندي موجودات تنفس نسي کولی، یا د تنفس عملیه سرته نسي رسولی. د کاربن ډای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې د لمر تودوخه جذبوي. که چیرې د زیایي ترکیب عملیه د کوم لامل له مخې ودرېږي، هغه کاربن ډای اکساید چې په مختلفو لارو سره تولیدیږي هغه زیاتیږي، او په پای کې تودوخه درجه لوړیږي. ځمکه ګرمیږي چې دې عمل ته د شین کوریزو یا ګلخانیو غزونو اغیزه وایي. د دې په پایله کې د ټولې نړۍ د تودوخې درجه ورو ورو زیاتیږي چې د نړۍ تودوالي حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي درس اورو. په دې برخه کې اصلي بحث وراثت دی، خو د درس ډیره برخه د مندل پر قوانینو ورټوله ده. په درس کې به ښوونکی راته مندل راوپیژني چې هغه څوک او څنګه یې تجربې د دې لامل شوې چې په بیولوژي کې یو ستر بحث رامنځته کړي.
د 1822 کلونو څخه تر 1830 کلونو په منځ کې د اتریش بیولوژیست ګریګور مندل د میراث لومړی قانون وموند. د دغه کلونو په منځ کې یو اتریشي بیولوژي پوه یا هم بیولوژیست چې ګریګور مندل نومېده، هغه د میراث لومړی قانون وموند، یا لومړی قانون پیدا کړ، یا هم کشف کړ. هغه چې و په خپله مندل د بزګر زوی و چې خپل ماشومتوب یې په فقر او سختي سره تیر کړ. نن دغه وضعیت هغه په منظم ډول ښوونځي ته د هغه د تګ مخه ونیوله. نو هغه اساسا له ځان څخه شیان زده کول. په یو شکلنی کې هغه د برون د اګستین بندر ته لاړ، او په 1834 کال کې کاهن سو. یعنی دغه ستونزو سره چې هغه په فقر او سختي کې ژوند تیراوه، او همدارنګه په منظم ډول نسوی کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي، دې تر څنګ نو دغه ستونزو سره بیا هم دی وکولی سوای چې په 1833 کال کې له ځان څخه کاهن جوړ کړي. له هغه ځای چې هغه ځای څخه وروسته بیا دی د ویانا پوهنتون ته د ساینس او د ریاضیاتو د تدریس لپاره لیږدول کیږي. مندل په خپله هغه په ریاضي او نباتاتو په دواړو علمونو کې ډېر زیات علاقه درلودل، تر دې چې دوی وتوانېدي د جوارو د بوټو ملکیت په تفصیل سره مطالعه کړي. د دې تر څنګ هغه نور ډېر زیات مطالعات او تجربې سرته ورسولې چې بیا د خپل دغه مطالعاتو او تجرباتو نتایج د برون تاریخي انجمن ته وړاندې کړ. بیا د هغه د مطالعات هغه نتایج او یا هم د هغه خپله مطالعې په 1968 کال کې د همدغه انجمن له لارې خپاره شول. په لومړي سر کې د موندل تجربات او د هغه مطالعات د خلکو دپاره هیڅ د باور وړ نه وو، نه هم خلکو هغه په هغه باندې باور درلوده او نه یې هم منل. خو وروسته بیا د ځینو کلونو یو څه اندازه کلونو وروسته کله چې موندل وفاتیږي یا هم خپل ژوند د لاسه ورکوي، هغه وخت خلک د جینیټیک په علم باندې لږ څه پوهیږي او بیا د موندل هغه مطالعات رښتیا ګڼي او پر هغه باندې باور پیدا کوي. موندل په 1948 کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې. په 1900 کال کې درې نبات پیژندونکي چې هر یو جلا جلا پر وراثت باندې کار کاوه، هغه د موندل اثر ټول اثر یې کشف کړ او د هغه له مخې نورې نسخې جوړولې. د موندل قوانین هم په هغه کال کې خپاره شوه او درې سره نباتات پیژندونکي دغه درې واړه نبات پیژندونکي موندل د وراثت د علم پلار وپیژنده چې ویل خپل موندل یا ګریګور موندل چې دی هغه د وراثت د علم یا د جینیټیک د علم پلار دی. په همدې ترتیب سره د موندل کارونه د جینیټیک د علم د مطالعې اساسي روش سو او نور نبات پیژندونکي او یا هم نور بیولوژي پوهان د موندل د تجربو او د موندل د نتایجو او د هغه د مطالعې پر بنسټ باندې د جینیټیک په علم کې نور کارونه سرته ورسول او نورې لاسته راوړنې یې درلودې. موندل په واسطه کشف شوي قوانین د وراثت اساس جوړ کړ. کم قوانین چې موندل لاسته راوړل هغه د وراثت د علم اساسي د وراثت د علم اساس بلل کیږي. د موندل مطالعه داسې وه چې هغه لومړی یو مناسب بوټی انتخاب کوي. مناسب بوټی د لاندې خواص پر بنسټ یا هم د لاندې دلایلو پر بنسټ انتخاب کړ. هغه بوټی چې موندل د خپلو تجربو لپاره مناسب وګڼي هغه د موشنګ بوټی وو. موشنګ د تجربو د سرته رسولو لپاره څو ښه صفتونه درلودل. لومړی دا چې هر صفت یې یوازې دوه حالتونه لري. له بلې خوا د هغه کراس یا تزویج ډېر اسانه دی. دې تر څنګ ډېر ژر ګلان کوي او ډېر زیاتې دانې تولیدوي چې په دې ترتیب سره پر هغه باندې تجربه ډېر ژر نتیجه ورکوي چې پر همدې بنسټ په همدغه دلیل موندل د خپل تجربې دپاره د موشنګ بوټی انتخاب کړ. دوهم مثال یې دا و چې موندل په خپل کار کې یو ښه صفت یوازې یو صفت ته متوجه کېده چې مثلا هغه یوازې د ګل رنګ ته پام کوه خو د هغه نور خواص لکه د هغه وده د هغه د دانو انکشاف د ترڅنګ د هغه بڼه شکل د نورې اصلا په پام کې نه نیول. موندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده، مثلا یوازې د یو ګل رنګ ته پام کاوه. د دې ترڅنګ درېمه اصل یې دا و چې موندل د کراس تجربې چې وې هغه په تصادفي ډول نه وه، یعنې کوم تجربې چې د سرته رسولې هغه یو تصادف نه و بلکې هغه په خپله تجربې چې وې پر هغه باندې باور درلود. تر هغه چې د څو ځلې یوه تجربه سرته رسول یوه تجربه څو ځلې تکراروله تر څو هغه کومې غلطۍ چې هغه اصلاح سي او نور هم د غلطۍ مخنیوی وکولی سي. څلورم مسلې دا و چې په پای کې هغه د خپلو نتیجو یا هم د خپلو تجربو په پایله کې حسابولې چې د دې کار لپاره ډېرې تجربې سرته ورسولې، ځکه د هغه د کار پایلې یوازې د قوانینو لپاره یا هم د قوانینو له لارې ثابتېدلی شوی. دا چې د موندل قوانین وایي چې د موندل قوانین څو دي، په اصل کې د موندل قوانین درې څلور قوانین لري چې دلته هر یو په تفصیل سره وایي. اول دا و چې موندل د خپلو زیاتو تجربو او مطالعو پایلې په څلورو فرضیو باندې لمدې کړلې، یعنی د هغه مکمل تجربې د هغه مکمل مطالعې پایلې چې وي هغه پر څلورو فرضیو باندې ولاړ وه، یا هم څلورې فرضیې درلودلې. اول دا چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري. ژوندي موجودات د هر صفت لپاره یوازې دوه علیلونه لري چې یو علیل د پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. علیل په خپله چې شته ویل کېږي هغه د یو جین متبادل صفت دی. وایي چې ژوندي موجودات یا هم د موندل د تجربو هغه اوله فرضیه دا وه چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري، یو یې له پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. دوهم فرضیه دا و چې د هر صفت لپاره وایي کېدای شي چې یو شان او یا هم متفاوت علیلونه شتون ولري. هر صفت کېدای شي چې یو رقم یا یو شان او یا هم متفاوت یا بیل علیلونه سره شتون ولري، یعنی هر صفت کولی شي چې په دوو یا څو بڼو سره ښکاره شي. دریم فرضیه دا وه وایي کله چې دوه لیلونه د القا د عملیې په واسطه سره یو ځای کېږي، کله چې د القا عملیه صورت ونیسي او دوه لیلونه سره یو ځای سي، په دې وخت کې شاید یو لیل خپل صفت ښکاره کړي، یو یې شاید خپل خواص ښکاره کړي، خو بله لیل کېدای سي چې خپل خواص پټ وساتي یا د هغه خواص ښکاره نه سي. موندل هغه لیل چې خپل خواص ښکاره کول هغه د غالب په نامه یاد کړه، او هغه لیل چې هغه خپل خواص یا هم خپل صفت نه ښکاره کوه هغه د مغلوب په نامه یاد کړه. اخري فرضیه دا وه چې دغه دوه لیلونه چې د یو صفت چې یوازې په یو صفت پورې اړه لري، دغه لیلونه د ګمیټونو د مسترتګ په وخت کې یو د بل څخه جلا کېږي او یوازې یو لیل یو ګمیټ ته انتقالېږي. راځو د موندل لومړی قانون ته، چې د موندل لومړی قانون څه شی وو؟ وایي دغه د موندل لومړی قانون دا څرګندوي چې مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولېږي. مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولېږي چې هغه د جین په نامه یادېږي. د موندل لومړی قانون چې دی هغه د واحد اوصافو قانون او یا هم لا آف یونیټ فکټرز په نامه یادېږي. د موندل دویم قانون دا و چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د جین، یعنی د خپل یو فکټور جین چې دی هغه د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کېږي. د موندل دویم قانون دا و، یعنی د موندل دویم قانون دا بیانوي چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د بل فکټور اوصاف پټ ساتي، یا هم یو فکټور د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کېږي، چې دې ته پرنسپل آف ډومیننس اند ریسیو په نامه او یا هم د برزیت او مخفي په نامه یادوي. هغه کچیر دوه ژوندي موجودات چې د یوې جوړې خالص صفت له مخې سره توپیر ولري، دوی په خپلو کې سره تزویج سي، د هغوی اولاد په اولاد کې غالبا یو د هغو دوه صفتونو څخه یو پټ پاتې کېږي او یو په پوره ډول سره ښکاره کېږي. د موندل دریم قانون د جینونو د تفلیق په نامه یادېږي، چې نن ورځ د جینیتیک لومړی قانون یې جوړ کړی دی. دا قانون بیا دا څرګندوي چې د ګمیتونو د تشکیل په وخت کې، کله چې ګمیتونه سره تشکیلېږي، په دغه وخت کې جوړه فکټورونه یو له بل څخه جلا کېږي. جوړه فکټورونه یو له بل سره جلا کېږي او هر ګمیت له دوو فکټورونو څخه یوازې یو فکټور اخلي. یعنی کله چې ګمیتونه سره تشکیل شو، په دغه وخت کې فکټورونه یو له بل څخه جلا کېږي، هر ګمیت لپاره یوازې یو فکټور، یا هر ګمیت یوازې یو فکټور اخلي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د خوونځي د درس پس د کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو ته ځوابونه ورکړي، تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
ګلانو کې یو ګل دی، لایز ما زړه یې د بل دی، هر ورځ ما ته راځي ستل، کالی څه مقصد لري ستل، کالی څه مقصد لري ستل، وکړه ما ډېری دوستي مدینہ دے دیاری، ہر راز راجے و مات رات جوڑ نہ کے بسات، رات جوڑ نہ کے بسات، ناخش کو لمی کاوی برباد نشوان کی دزوانی، ¶¶ بلا آختا کی مینتا چبی جینے نور یاران تا پیدا کرے